سلامونه زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست و ایم پیل په خبرونو کوو. ده طالبانو ده بهرانیو چهار وزارت اعلان کرده چه روسیه پر رسمی دول په ماسکو که ده دوی ده نوی سفیر نماندی منه لیده. ده وزارت په یو بیان که ویلی چه په کابل که ده روسیه سفیر دیمیتری جیرنوف ده یک شنبه پر از ده طالبانو ده بهرانیو چهار وزیر امیر خان متقی ته په دیاره یو یاداشت سپارلی ده. ده روخانانه ده چه چوک به روسیه که ده طالبانو ده سفیر په توګه وټاکل شي. که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 14 پورې له ایران او پاکستانه له 104,000 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. د افغانستان مشهور سندرغاړي او د ښځو د حقونو فعال آریانا سعید د دافباما د موسیقي نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې. آریانا سعید پرون ناوخت په خپل انسټاګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول، بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم. هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ. دا فستیوال د شمې پورز د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې د نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د دافباما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزاد اروپا رادیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. د اس بي یو د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروش توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړي او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته اړولی دی. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې اوکراین د روسیې 40 بم غورځوونکي الوتکې ویشتلي، 1 میلیارد ډالر زیان یې ور اړولی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې تېر یوه اونۍ افغانستان ته له پاکستان او ایران 104,000 څخه زیات کسان راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ویلي په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. د خبرې ګڼ عکس العملونه پارولي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو همزه صفی الله ستانکزی د شفیق یار په تخنیکی همکاري خراغلاست ویم. رازو اول مطلب ته، اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. اس بي یو وروسته په یو بیان کې هم وویل بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د استراتیژیکو کروش توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړل او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته واړو. د ډرون په وسیله دا عملیات د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین جسورانه بریدونه او د روسیې استخباراتي او پوځي ادارو ته یو لوی شرم ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د دغو عملیاتو لپاره 1.5 کال چمتووالی روان و. هغه زیاته کړې یوه واقعا ښه پایله او یوه لاسته راوړنه چې اوکراین په خپلواکه توګه رامنځته کړه. دا زموږ تر ټولو لري عملیاتو. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی، خو د دغه هېواد د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په 5 سیمو مرمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان او امور کې هوایی اډې په نښه شوي چې په دوو کې څو الوتکو اور اخیستې. وزارت ادعا کړي چې په ایوانو، ریازان او امور سیمو کې بریدونه شنډ کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې ټلګرام چینلونو کې ګڼ شمېر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې ډرونونه له کانټینرونو وځي او په څو ځایونو تر لګېدو وروسته چاودنې او اور رامنځته کوي. د اوکراین د استخباراتو ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې ډرونونه په کې د پارک شوو توپولوف بم غورځوونکو الوتکو سره لګېږي او څو ویډیوګانې ښیي چې لوګي د څو اډو څخه پورته کیږي. د روسیې اوږد واټن ستراتیژیک بم غورځوونکو چې د اوکراین په وړاندې د هیواد په جګړه کې کلیدي رول لوبولی، د اوږد واټن کروس توغندي ویشتل چې د اوکراین د هوایي دفاع لحد څخه ډیر لوړ و. د روسیې د څو سیمو والیانو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو لیدل تایید کړي، که څه هم دوی په دې اړه تبصره نه ده کړې چې آیا کومه الوتکه لګېدلې که څنګه. د راپورونو له مخې په شمال کې د مرمانسک او په مرکزي سیمه کې د ریازان په هوایي اډو او همدارنګه د سایبریا د ایرکوتسک په سیمه کې یوه اډه په نښه شوې چې د اوکراین له پولیس څخه 5200 کیلومتره لرې ده. د ایرکوتسک والي ایګور کوبزوا ویلي دا لومړی ځل و چې په سیمه کې د اوکراین ډرون لیدل شوی. د اوکراین استخباراتي خدماتو هغه عکسونه هم خپاره کړي چې د یو ګودام دننه په لرګینو صندوقونو کې ډرونونه ښکاروي. د اوکراین د استخباراتو یو چارواکي چې د نوم د نښولو په شرط خبرې کولې وویل ډرونونه د دوی ادارې روسیې ته وړي دي. د لرګینو صندوقونو دړې له لرې لارې په اتومات ډول خلاصې شوي او بیا ډرونونه د برید په هدف ترې الوتلې دي. د ادارې ویلي د ډرون د عملیات چې د غنی جال نومېده د توپولوف 22 او توپولوف 95 جنگي جټ الوتکې او همدارنګه د ابرایوف 50A د لومړني خبرتیا الوتکې ویجاړې کړي. اخو بیا روسیې وړ مشپه په یو روزنیز مرکز په برید سره د اوکراین 2 سرتیري وژلې دي. د اوکراین د پیاده قوو قمندان میخایلو ډرابتی چې له پیژندل شوو جنگي قمندانانو دی د دې برید په غبرګون استعفا ورکړي. معلومه نه ده چې ولسمشر زیلنسکي به د هغه استعفا ومني کنه. اوکراین له روسیې سره د استانبول تر خبرو یو ورځ د مخه ډرون عملیات کړي. تمه ده د دوشنبې په ورځ د روسیې او اوکراین استازي د ترکیې په استانبول ښار کې د دویم دور خبرو لپاره سره کښېني. لا معلومه نه ده چې روسیا آیا تر دغو وروستیو بریدونو وروسته حاضریږي چې له اوکراین سره خبرو ته کښېني که څنګه. د تېرې میاشتې خبرو لږ محسوس پرمختګ وکړ، خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې سلګونه جنګي بندیان تبادله کړي. د روسیې بریدونه په دې وروستیو کې هم ګړندې شوي او اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې موسکو ممکن د نوي برید لپاره چمتووالی ونیسي. زیلینسکي تیره اونۍ وویل روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې سومي ته نږدې شاوخوا 50,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. اوکراینی چارواکو د سیمې د لسګونو ښارونو د تخلي امر هم کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیري خي چې په تیر یو ونې کې دا کسانو شمیر چې افغانستان ته نوتی د هغو د شمیر په پرتله له دوه چندو زیات دی چې له دې هیواده وتلې دي. IOM تیر ورځ د یو نوي راپور په خبرولو زیاته کړي چې د مې میاشتې 13 تر 14 پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1,400 زیات کسان خپل هیواد ته ستانه شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هممهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2015 کال د مې له 13 تر 14 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړي چې د مې په یادونه کې ټول ټال 1,403 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 1,602 کسان له ایرانه او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې د راستنېدونکو 83% له ایرانه په زور ایستل یا رد مړ شوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هڅې مرستې چې کوم رادیوګانو کې لاندنه کېدل چې کوم شی موږ ته ملاو نه سو. نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپور دم نشدیم. ما وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه ویستل شوی، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې صبروي او کډې له کورونو ایسته چوي. نیول ډیر دی، خلک ډیر ځورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 340 کسان له افغانستانه وتلي چې 46 سلنه یې پاکستان او 43 ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونو تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان DTM پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR 4 ورځې وړاندې په خپل اکسپانه لیکلي و چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو 2 میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان د خبره غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیز پیغامو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي او دغه شان یو شمېر رسنیو خپور کړي، د دې سربېره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. دغه غږیز پیغام کې چې د نجونو پر زده کړو لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت نه دی معلوم. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په اکسپانه هم د تازه خبری خبری شوی، خو په دې موضوعاتو څرګندونی پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وډاروي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم وایي د الله او انسان ترمنځ لمینې جوړه اړیکه د بندګۍ پر بنسټ ده او غلامي په اسلامي شریعت کې منع شوې ده.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان تمام آموزه
له بده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي ترڅو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او یو شمېر رسنیو هم خپرې کړي، ویلي چې د دینی عالمانو سره په یو ناسته کې کړي، د دې سرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم بحث کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوه چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولای شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواکه توګه خپل راتلونکي جوړ کړي. دی غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده خودل شوی، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او له علما وغوښتل شوی چې د فکری جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراواله په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپل اکسپانه د خالد حنفی غږیز پیغامونه خبره کړي چې نوموړي په کویلې اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې دغه ناسته کله چیرې شوي، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یوه ناسته کې کړي. په همدې حال کې شمیر دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندګي ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای، حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غږ هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غږ سندري ناتونه هم نشي ویلی، اوان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څومره طالبانو د حکومت د قانون په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او دی خلک له پراخو ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستې راپور ورکړی. که څه هم د برېښنا د برخې کارپوهان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بخونکي ګڼي، خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې په ځان بسیا شي، باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادی او لمریزې برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزې سره مخ کړي. د کابل د قلاچي سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو، که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي د شپې له لوري هم نوبتي برېښنا وي، کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثر مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده، نو در برق ندرسیدلی. تیرو ساحو که پایی تیتی دی لگوالی دی ولی برق ندرسیدلی، خلق دیر مشکلات سر مختی، اما پا برق بندی دی خلقو دیر مشکلات حل کیوی.
دا شکایتون پا داسی حل کیدی چی دا طالبان دا حکومت ارک پرون شم با دا مای یو در شم پا خپل اکسپانا پا یو اعلامی که ویلی چی دا طالبان حکومت دا ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال عبدالغنی برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 او لمریزې برېښنا پروژه به د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغنی برادر له قوله ویل شوی چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللې، ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانستل کیږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي، باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مندم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي، کدا ډول نور پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي. له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 مریز کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 مریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال $200 میلیونه د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو خوست ته. په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو 4 ورځنی پروګرام پیل شوی دی او د دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د یو تن ځایي ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر د را رسېدو په ویاړ سلګونه بېوزله او غریبو ناروغانو لپاره وړیا 4 ورځنی روغتیايي پروګرام پیل کړ. د برنامې تابعیا کوونکو ویل د وړیا درملنې دا نه هم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بېوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته ویل
د دې کمپ لپاره ناروغان د خوست د ټولو لری او نږدې سیمو څخه په مساویانه ډول انتخاب شوي دي. د ای بی ال شپا روغتون په دې کمپ کې شامل ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د هو او معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابعیا شوي ده. زمونږ دا نه هم پړاو وړیا کمپ ده چې په خاط سره په ولسوالیو کې تر سره شوی او د همدې کم په ګډون پنځم دلته په ایوبی ال شپا روغتون کې تر سره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي اقتصادي حالت کمزورې دی او په خپل امکاناتو د خپل ناروغانو درملنه نشي کولای. دوی د ټولنې لښتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل
دا په فلو کې 100% د خلکو ته مهم دی. فلو کې 100% دغه ته په فلو کې بیا غریبون دي. په فلو کې دغه پر هغه گزارا کې چې خپل مړی په بجې پر کولای شي یا دوه روپې خو دې نور خبر جواز د ژوند ته کړم. یم نو خپل والا کې دوه 3 روپې تر راځي ان نن دغه ته په پرتر کوی خو دا خو سره وکړي روغلو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولی او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل ته ناروغ حاجي نظام الدین وایي
آسان دی چې نن مو خریار کار کړی دی، مریضي اسباب لري، هغه پیراسه ځو مخکاډه می پرتاره په اسپیټل کور کې ضرور کولیږي ولا کې وی به درا کې لګیږي شل پل زو زر په کارس کړی دي نو ټول هغه دوه نو چې شو سامان یو نه میده چې هغه مسکینان سره غریبان سره همکاري وکړي.
بلخوا د روغتیا د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د پخوا په پرتلا اوس مهال په خوست کې روغتیایی خدمتونه خشوي او د لا پرمختګ لپاره هڅې کوي. د روغتیا پال اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل
یو وخت زما یادیږي چې یوې کنولې دپاره به موږ ګاونډۍ هیوادو ته تللو چې یوه کنوله به م تېروله. اوس د سی ټي سکین، ایم آر آی، انجیوګرافي، انجیوپلاستي چې د دنیا پرمختللې معاینات دي، پرمختللې وسایل دا په خوست کې موجود دي او لا هم په دې لګیا یو چې نورې پرمختللې کړو.
یاد دیوی د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله د روان زیږدیز کال د مارچ تر میاشتې 118 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا که چیرې یاد نړیوالې مرستې بیرته به حال نشي له 210 نورو روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخېږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې په اړو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبر په خپل اکسپانه کې د می د یو درشمې ورځې په مناسبت خبر کړی او د می یو درشمه په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیوال ورځ وه. د سګریټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان د ناروغي سبب کیږي. که څوک تنباکو استعمالوي او سرطان نشي د نورو څو ناروغیو سبب کیږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالي کنه. معمولا یا به د سګریټو یا چلاندې لري څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخله کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د حنجرې او د غاسې د مرایو مېدې سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډیرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څنګه لار هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وي یا خطر زیږون کې عاملونه، داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت د شکر ناروغی ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزی سکتې ته، دغه شیان ته، بلکې ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ته یو خطری عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پریښودل شي، اول خو وروستي زیانونه یې، د وروستي زیانونو مخنیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان رسیږي بدن ته، او بل دا تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې پیرته سمیږي او خطرونه رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د داخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول او غځوي دوام ورته ورکړي.
په روسي کلونی کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ور باندې وشي، بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نور عادي سګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پریښو دی؟ ډاکټر صاحب،
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي. تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پرېږدي بیا دغه نیکوتین به بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په موضوع کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده. اوس د سګریټو د پریښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي، او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمخت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پې جبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشي کوي. دا یوه مسله ده. او بله مسله چې ده هغه دغسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغدېدا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم پاروایي لحاظ ورسره روغدې شوی وي او ځان ناکرار احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفه ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په د باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل قبول هر عادت خاصي دام یو عادت
ده.
حتی د غژستونه کنه چې د غژست چې د سګریټ پلاس څنګه سړی نیسي، یا پښندو باندې څنګه ګدي، یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي، غاړه څنګه نیسي، کنه سر څنګه نیسي، ان دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښول سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پرېښودلو له خطر، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوار له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوار سره پریشتي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده، کنه چې نسوارو نه بدن ته نه ننوځي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما،
ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ازل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری دریم کاله مخ کې راووتلی ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو او ریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغه ورسته غیږو
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شو چې زمونږه نام زمونږ مشر نسل هغه په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې پیدا شوی او ما واغه مهالم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسله روان وي، او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته د نشي مونږ هم راغلو، او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسېدونکو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله گوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کواټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کواټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزي کوله، همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وه، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و هغه بشپړه کړی و. نو ډیر یو میرزایی خط درلود او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو، نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه. د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل، لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړو، نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه خزانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کوې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته خی نو پاغه کې به د شیرونه راتلل مونږ په تختو د شیرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یو خبره کیږي او داندسې لکه کوم به چیرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همدسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړنه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د لړ د کیسو داستاني کیسې بچو په دغه شعری او دغه کې بشوي وي اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا عاشق او درې عاشق او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما په دې کټونو پراته وو په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی وو دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه وو واړه واړه د اختیار ځینې ډیر مشهور وو لیلا مجنون یو کتاب چې بیا بیا به چاپ کیدو ډیر ځوانانو اخستو دی لنډې یو ټولګي وی چې لنډې لیکلې وی او همدغه د عاشقانه داستانونه وو چې په شعر باندې وې دی وو
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نور کسان دومره ډیر علاقه نه و خو ما او زمانه کشور ور میچو سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه یو خداو چې ډیر وخم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ بعد هم سحر لخوا درس و هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی وو خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنه پیدا شوه، بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولې شوی د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاد په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې، دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسن زیاتیږي، او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه و پاغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډېر ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په 2015 او 2016 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځاینه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه ښکړل، هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو لاري اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې. ولی ما د پاره تر ټولو زچ کما غټه ځان د پاره لاس راوړنه بولم هغه د چا د بیا ته ماته راکړل چې زده کړې وکم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکم یعنی ک ادبیات نه شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وې بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوې خو زه هیڅ کله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کې چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي